زمنګ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه د یونس دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، دغه ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کده پاکستان پولیس ونی ولې په زور را وستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا دیش ورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بدني سر مونږ بیا وری دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن را وختي ځکه په ننګرهار کې وسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا درې سالو توړې اوړې را کړو مونږ ته او یو دوه د ګولې را کړو او همدا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا په اړه راته وایي، دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي او سرپنا ځای نه لرو. مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پراته. تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابی کنه. دې خاطر مونږ به چیرته یو خار ته لاړ شو، یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستان تازه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له ازادي راډیو سره یې د خپل ژوند د ستونزو په اړه او ورپېښو کړاوونو په تړاو خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره، و اوس هم راځو اونیس پروګرام ته. نور بس ته چې اجمل اند چمتو کړی.
نور بس دی، شکسته سکوت.
دا نور بس ته د دې ونې په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالی ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزی د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ. اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پایل کول دوړ اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د چا خبره مخکې کې تشریح کې تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبونی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیری او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري. خو دوی حتی تګ یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، اونۍ د کور پلارګنۍ مني، اونۍ خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اول ورځ نه ټول اجنډا مضمون باندې وچې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څخه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل، او دا دود چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې خپلاندې شوي وو، دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا اخیستل شوی دی، او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی، که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مه شي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري، فرهنګي دودونه، رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانه ملمنی خور ته او همدا شانته د رادیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې تاسو ته وړاندې کړم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوتې ګرځېدلې په سرای کې دغه غوله کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل دقه امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله، دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشان چې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خاصه د بوس قادر نږدې ده، یعنی دومره لري پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالي ده، ولسوالي نه ده، د شاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن می دا جبه لنده ده، سبا به وچی. خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي څنګه مخنیول کیږي ولې نه حل کیږي او بیا به وروسته د خبرونې په پای کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تیر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راسې پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راسې خلک ور باندې بحثونه کوي، ولې په کمی گینا په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلام الله تاسو مين منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته او نو خپل هماغه جلۍ ته څه شی وایي، ته باندې نه ځې، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي. او واکسي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه، او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي او دا ستا غوندې مساوي دا څه چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې وس توان ده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي، او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کده اوسي، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو، تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوې ده، زه خبر یم کله چې زه
کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي که هغه کورنۍ تم صحیح تحصیل کرده باسواد اوسی زما په نظر هیڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم تنه شو کې د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقه دا د د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د خلکو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري موټ شي حق لري او هیوا تاسو باندې شي حق لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فارغيږي کفن پندون ته دي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته به راشو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه نه څه په خوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دی یوه مراجعه کوو هغه پروسیجر دی دومره وو چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسې ځایونه شته داسې مراجع وشته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لری پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغه سې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زاورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې و چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وضع کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلیم و چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تا سره زه دلته بد کوم، که ته خامیې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تا سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
داسې م نسو ویلی چې نه راوستی تغییر. تغییر یې راویستی د وڅه ناڅه. که تغییر نه وای راویستی نو هیچا به خپل د لورګانو ته د مکتب د پرېښودلو اجازه نه ورکول. یعنې څه ناڅه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډېر مهم و. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ سي، دې ته خلک وهڅول سي چې تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قایل سي. دغه مبارزه روانه وه. او دغه مبارزه د خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، د هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړې دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغسې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و. او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوئ چې ډېرې خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو ته ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څو کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله سي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله سي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه ناڅه یې کار کړی و. دغومره څه ناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نه دي دا نه سو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاري څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېره مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي. مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق کړي مګر وی خپل اسام تطبیق نه کوي. دا یو شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله د ما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې مګر اوس کار نه کوم وزګارې ما زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه د ښېګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ستا هغه بدی وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې تللې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو چې دغه په اساس چې امنیت نه وو. میاضی صاحب وویل چې امنیت نه وو واقعا همدغسې وو کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې اوزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې دی د همدغه دوه کاله کېږي اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي. تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې. په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عمر هغه عمر رسنی چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي هغه هېڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم نه شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسي هماغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر وی باید دوی برابره کې مګر مکتبونه خلاص کې پنتونونه شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباس پنتونونه هم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه لرم. او مشکل سونه دا دی چې طالبان یو هغه نه دی یو ډله نه دی. طالبان فو دولت دی ګل دی دوی کولی نشي په خپل مان کې جوړ شي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمایي وایي چې مکتب خلاص کړي نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه کړي نیمایي وایي چې ښځې ولاسي کار وکړي. کار ښه دی هغه ډېرې په افغانستان کې ښځې کونی دي خپل خاوند لاس ورکړي په جنګونو کې زامن نه لري بچا د شیان نه لري نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمایي وایي نه هغه به اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر واوسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی شي زده کړه کولی شي نو زد دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته، که د بعد بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکوي چې د خارجي ښځې هر څه خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي؟ هغه د څه لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وایي موږ موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکومه؟ دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اساس ورکړي، که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده، تر اوسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
بیرته راځم اغلی امیل، لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم، او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلې دا که دوام کوي، او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیز ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي، نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې، هسې خوشې موږ ته وعدی ورکول کېږي، وعدې هم بې بنیاده بې اساسه متوجه. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدې، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړې نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولې، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي و انجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم سنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوئ هغه انجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه، هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم، نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای نور یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند د هغه تاریخ د هغه ارزوګانې د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی وم تدریسات ثانوي معرف کې، دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ستپ په ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعي هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي،
دا حق سی تباشو برباد شو لمای زلاړه پدی یو
و بخې د ماده د خبرول وخت می را په ختمېدو دی ورستې پښتنې کوم او هاغلی عمل لتا سنې پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړې بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې قفیله یې نن اعلان کړي بس دی. اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کېږي، بیا په نسل نسل تباه کېږي. دا په دې څېړنه شوې، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلی دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کې سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مراته لنډ په یوه دقیقه کې وایي، موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي؟
دقیقا عامه پوهاوی او د مکاتبو د پوهنتونونو د دروازې پرانستل، تر څو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ وچتوو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله، نو طبعا لاسته راوړنه یي. لکه دا اوس هم چې مونږ دې ته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل شي، پوهنتونونه پرانیزل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپلې خبرې م راټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو م یادې کړې، نورو میلمنو م یادې کړې، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي؟
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهی راځه هر وخت زودګیری تازه است. که ډېری خور ډېری نجونې بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم، او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي. مګر زمونږ هیله، زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي، نور مه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوی نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي. ولې په خپل هېواد اوسي؟ ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي؟ اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي. د هر چا هیله، ارمان او ارزو دا دي چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ چې هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند
د ډیره یو غټه بدبختي. ډیره زیاته مننه کوم. د خبرونې وخت م را خلاص شو. له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو د نور بس د ونیزه خبرونه وه چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې. د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله اوږی امیل، مدني فعاله دنیا صافی او همدارنګه د بشري حقونو فعال قمر نیاز دی. له درې واړو مننه. تر بیا ښه چلی.
ಬಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا زوانی دیران او خورا لبنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا
Swani Marga.